السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، زموږ غږ د مشال رادیو نه اوري. دلته په پراګ کې د سهار 8 بجې شوې چې د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري. دا خبرې غړې د تازه نجیب عامر وړاندې کوم. زموږ ملګرتیا به تر یو ساعته پورې وي. خبرونه اورو. له خبرونو وروسته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه را سره دي. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او که وخت تیاری وکړو نو سندرې هم دراورو. په دې هر څه د اورېدو لپاره را سره تم شي مایک سپارم خپلې همکارې انیسا اجمل ته.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د خیبر پختونخوا چارواکی وای په قبایلی سلو کې د یو میاشت دننه عدالتي نظام غصبولو د امر ضد به اپیل کوي. د افغانستان په فرا ولایت کې په یو برید کې لکتر لګه شل پولیس وشل شوی دي او په ایران کې سلسله د شپږو سو زیات کسان زخمیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا چارواکو ویلي د پیښور های کورټ دغه امر پر ضد به په سپریم کورټ کې اپیل کوي چې پکې په یو میاشت کې دننه په قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو ویل شوي وو. د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي بیګانه وخته مشال لیډیو ته ویل صوبایي حکومت قبایلي ضلعو ته د عدالتي نظام غځولو لپاره ژمن دی، خو دا کار په یو میاشت کې کول ممکن نه دی. هغه زیاته کړه
پولیس او عدالتی او نورم چې څنګه مرجه راغله ځانګړې چاپ کړو.
د نومبر په 12مه پیښور های کورټ پریکړه کړې وه چې صوبایي حکومت دی په یو میاشت کې دننه په قبایلي سلو کې د خیبر پختونخوا د نورو صوبو په څیر عدالتي نظام جوړ کړي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل ویلي چې واکمن تحریک انصاف ګوند په شپږ نکاتي تړون د عمل کولو په لړ کې لا هم د ډاډ وړ پرمختګ نه دی کړی. تحریک انصاف ګوند د جولای 15مې تر انتخاباتو وروسته د حکومت جوړولو په موخه د بلوچستان نېشنل ګوند ملاتړ ترلاسه کولو لپاره له دې ګوند سره یو شپږ نکاتي تړون کړی و چې د لادرکه بلوچانو د موندلو په بلوچستان کې د ډیمونو جوړولو خبرې هم پکې شاملې وې. اختر منګل پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې حکومت ځینې اقدامات د معاهدې برعکس کړي دي.
تروسه چې څه شوي هغو ته په کتو به زه څنګه مطمئن شم. د حکومت ځینې فیصلې د تړون ضد دي، لکه له سعودي عرب سره په ریکوډک کې د معدنیاتو را ایستلو معاهده چې دا د شپږ نکاتي موافقې ضد کار دی. د تړون پنځمه ماده دا ده چې افغان کډوال به په باعزته توګه ستنول کیږي، خو د پاکستان وزیر اعظم په خپله راضي او وایي چې هغو ته په کار دی چې شهریت ورکړل شي.
د اختر منګل د تازه څرګندونو په اړه د تحریک انصاف ګوند مشرانو لاس نه دی ویلي. په پاکستان کې د نومبر له 15مې څخه د دسمبر تر 10مې پورې د ښځو ضد تشدد ختمولو لپاره مهم پیل شوی دی. د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن یو غړي عاصم ملک پرین مشال ریډیو ته ویل چې سږ کال دا مهم د ښځو جنسي زورونو خلاف غږ پورته کولو ته ځانګړی شوی دی. عاصم ملک وایي د 14 ورځنی مهم پر مهال به د بشري حقونو ادارې هر ورځ په خپلو غونډو او پروګرامونو کې له ښځو سره په تړلو بېلابېلو مسئلو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویټزرلند ته سفر کوي. د جنوا په غونډه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه سبا بل ورځ خبرې کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون پر ناوخته مشال ویډیو ته ویل چې افغان مشران د جنوا په کانفرنس کې په دې هدف ګډون کوي چې د راتلونکو دوه کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ ترلاسه کړي.
د جنوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایي رئیس دښمه په ماښام سفر وکړي. لاغې مخکې د مدني ټولنې د استنه سړي تللي دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي.
افغان چارواکي وایي د جنوا په کانفرنس کې به افغان حکومت د اصلاحاتو رپورت وړاندې کړي. اسوسییټډ پریس وایي د افغانستان په فرا ولایت کې د پولیسو په قافله په برید کې لکتر لګه شل افغان پولیس وژل شوي دي. د ولایتي شورا غړي داد الله کانه له خولې نن ویلي شوي دي چې دا برید پرون شوی دی. د نوموړي په خبره په برید کې ګڼ لوړ پوړي پولیس افسران زخمیان شوي دي. د طالبانو د پیښې ذمہواري منلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن بیګا د 500 ولایتونو د پارلیماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد په یوې خبری غونډه کې د لغمان، کاپیسا، پنجشیر، زابل او نیمروز نتیجې ولوستې. تر دې مخکې د دایکندي، بامیان، جوزجان، فراه او روزګان ابتدایي نتیجې هم اعلان شوې وې. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر د رایو د شمیرلو په اړه له شفافیت د کار اخیستو ډاډ ورکړی او ویلي دي که خلک د ټاکنو په پایلو شکایت ولري کولی شي خپل شکایتونه کمیشن سره ثبت کړي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون د اغه امریکایي سرتیری نوم اعلان کړ چې د نومبر په سلی رښتما د افغانستان په جنوب کې وشل شوی و. پینټاګون د نومبر په 15مه په یو بیان کې ویل چې 15 کلن امریکایي پوځي لیاندرو جیسو د نیمروز په خاشرود کې له وسلوالو سره په جګړه کې لومړی زخمی شوی و او په ګرمسیر کې د امریکایي سرتیرو کیمپ ته د اوړلو پر مهال یې په لاره ساور کړه. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران چارواکو ویلي د عراق پولیس سره نږدې په لویدیځه سیمه کې زلزله راغلې چې تر 600 زیات کسان یې زخمیان کړي دي. د زلزلې شدت پر ریکټر پیمانه 6.4 ریکارډ شوی دی. د ایران چارواکو نن ویلي په زلزله کې د چا د وشل کېدو خبر تر اوسه ورته نه دی ترلاسه شوی. د ایران سرکاري ریډیو ویلي د زلزلې مرکز په کرمانشاه صوبه کې د کردانو اکثریت لرونکي خارګوټي سر پولیس صحاب و. په دې سیمه کې شاوخوا یو کال وړاندې هم زلزله راغلې وه چې پکې له 600 څخه زیات کسان وشل شوي وو او تر 9000 پورې زخمیان وو. اخیری خبر دا چې د اروپای ټولنې مشرانو د شلو میاشتو تر مذاکرات وروسته له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د دوو مهمو سندونو منظوري ورکړې ده. له بریکزټ وروسته بعد د اروپای ټولنې د ویشتو هیوادونو مشران یو سیوی پرون په برسلس کې د اروپای ټولنې مشرانو د یوې ګنټې نه په کم وخت کې غونډه ترسره کړه او د راتلونکي کال د مارچ په 9مه له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په شرایطو سلا شول. د دې معاهدې منظورېدو له د برتانیې د پارلیمان نه کول پاتې ده. د برتانیا وزیر اعظم د ټریزا مې د ګوند په ګډون هیواد ګڼو پارلیماني غړو ویلي چې د معاهدې خلاف به ووټ اچوي. ټریزا مې چې د معاهدې په اړه له اروپایي مشرانو سره مذاکرات کړي وو دا یوازینۍ کېدونکې معاهده بللې ده. نوموړي ویلي چې د معاهدې په اړه به په پارلیمان کې له کریس میس وړاندې رای اچول کېږي. د خبرونو پای استاد اعظم همکار د کرنسو بای او د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 115 روپۍ اخیستل کیږي او 115 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 101 روپۍ 80 پیسې او 102 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 125 روپۍ او 125 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 16 روپۍ 10 پیسې او 16 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 15 روپۍ 50 پیسې او 16 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 10 پیسې. او 330 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او سوشل ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلیری ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 26، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سانتي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا وخت 12 بجې او 8 منټه په پاتې خبرونه کې به ووره. د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور های کورټ هغه پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنجوي چې ویلي په یو میاشت کې د قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام برحال شي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشران وایي وزیر اعظم عمران خان پر هغو ژمنو عمل نه کوي چې له دوی سره یې معاهده کې کړې وې. د نوري نړۍ په شان پاکستان کې هم د میرمنو خلاف د تشدد ختمولو مهم پیل شوه ده.
خوځ لپاره موږ څه کولې شو؟ دا غیر بزنس لپاره څه کولې شو؟ دا غیر حقوق لپاره څه کولې شو؟ دا غیر تعلیم او صحت لپاره څه کولې شو؟ دا غیر ټول باندې زموږ کار روان دي.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د پښتو ډپارټمنټ د بندولو وزیر اختیار دي که دروغ راپور پیلرو. لوړګي او تورخم کاروباریان وایي پوله بنده ده، کاروبار سر خوړلې دوی پریشانه دي.
دا هم لګه مخکې چې څو وخت ګیټ کولاو نو مال به افغانستان لتم، خو چې ګیټ بند شوی ټول کاروبار به صحیح ولیار دی، ټول خلک پریشانه دي، خفه دي.
دا نور رپورټونه په دې خبرې ګړی کې اوریدل شي. دا هم د خبرونه د ساره پور. د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور های کورټ هغه پریکړه سپریم کورټ کې چیلنجوي چې ویلي وو په یو میاشت کې د قبایلي ضلعو کې عدالتونه جوړ شي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي دوی په دې موخه سپریم کورټ ته ځي چې په قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام د جوړولو لپاره زیات وخت ترلاسه کړي، ځکه چې په دومره کمه موده کې دا کار ناشونی دی. نور حال له پیښوره غلام غوث په دې راپور کې راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پېښور های کورټ د هغه امر په ضد به سپریم کورټ کې اپیل داخلوي، د کوم تر مخه چې په یوه میاشت کې دننه په قبایلي زلو کې د عدالتي نظام د جوړولو امر ورکړی شوی و. دغه لړکی بیګا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت جمن دی چې قبایلي زلو ته عدالتي نظام وغځوي، خو دې کې به وخت لګي چې هغلته کې عدالتونه او پولیس تانې جوړې کړي. شوکت یوسفزی وایي یاد دیوی چې د پېښور های کورټ یو وکیل علی عظیم اپریدی د زمکولو د 15 ترمیمی بیل د منظورۍ وروستو د فاټا انټرم ریګولیشن په ضد په پېښور های کورټ کې یو خاص جمع کړی و، او د اکتوبر په 13 نیټه پېښور های کورټ د دغه اپیل په اړه فیصله اورولې وه. علی عظیم اپریدی وایي هغه تمه لري چې سپریم کورټ به هم د پېښور های کورټ فیصله برقراره وساتي.
پېښور های کورټ چې کومه فیصله وکړه چې کمشنرانو سره اختیارات اوس نشته، ما د پاره لږ نور هم واضح شي چې زه به سپریم کورټ ته لاړ شم او هلته به دا موقع اپناو کوم چې دا فاټا انټرم گورننس ریګولیشن اړو اوس بالکل قانوني حیثیت اړو بالکل نشته. دا سوموټو کیس شوی و چې جسا پاکستان اغسته و چې د 25 ترمیم نه پس اوسه پورې په فاټا کې عدالتونه ولې نشول جوړ. نو دوی وویل چې د 25 ترمیم نه بعد مونږ سره هیڅ قسمه گنجائش نه دی پاتې. نو مطلب دا دی چې هغوی په خپله دا نقطه منلې ده په سپریم کورټ کې چې مونږ سره اړو هیڅ اختیار پاتې نه شو.
یاد دې وي چې په قبایلي زلو کې د عدالتي نظام قائمولو په اړه د پېښور های کورټ تفصیلي فیصله د نومبر په 12 نیټه رامخیته شوی و، او د های کورټ په امر کې صوبایي حکومت ته ویل شوی و چې په یوه میاشت کې د ننه دي د عبوري قانون په ځای په قبایلي زلو کې د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په رنګ عدالتي قوانین عملي کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د بلوچستان نېشنل پارټي مشر ویلي چې واکمن تحریک انصاف په شپږ نکاتي تړون د عمل کولو په لړ کې لا هم د ډاډ وړ پرمختګ نه دی کړی. اختر منګل مشال لډیو ته په ځانګړې مرکه کې پرون وویل چې حکومت ځینې اقدامات د معاهدې برعکس کړي دي. یاد ګوند د تحریک انصاف ګوند سره د ځینو شرطونو پر اساس اتحاد هم کړی. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ نه.
د جولای 15 تر انتخاباتو وروسته تحریک انصاف د حکومت جوړولو لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره له دې ګوند سره یو شپږ نکاتي معاهده وکړه. دا تړون د تحریک انصاف سینیر نائب صدر او د بلوچستان د بهرنی چارو اوسنی وزیر شاه محمد قریشي، د بلوچستان نېشنل پارټي د مشر سردار اخترجان منګل سره د اگست پر 8 نیټه په کوټه کې په ګډه خبري غونډه کې اعلان کړ. شاه محمود قریشی وای موږ مذاکرات وکړو چې کامیاب سو. موږ په یو معاهده کولو کې بریالي سو چې باندې د بلوچستان نېشنل پارټي او تحریک انصاف مشرانو لاسلیک کړی دی. په دې تړون کې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ د لادرکا بلوچستانو د موندلو، په بلوچستان کې د ډیمونو جوړول او افغان کډوال هیواد ته ستنول شامل وو. د دې تړون اوس شاوخوا 4 میاشتې پوره کیږي، خو د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اخترجان منګل بیګا مشال ریډو ته وویل چې واکمن تحریک انصاف پر تړون عمل نه دی کړی.
تر اوسه چې څه شوي هغو ته په کتو به زه څنګه مطمئن شم؟ د حکومت ځینې فیصلې د تړون ضد دي، لکه له سعودي عرب سره په ریکوډک کې د معدنیاتو را ایستلو معاهده چې دا د شپږ نکاتي موافقې ضد کار دی. د تړون 15 ماده دا ده چې افغان کډوال به په باعزته توګه ستنول کیږي، خو د پاکستان وزیر اعظم په خپله راضي او وایي چې هغو ته په کار دی چې شهریت ورکړل شي. دا خبره هم د شوې موافقې خلاف ده.
نقطے کی جو ہے نفی ہے.
افغان کډوالو ته د شریعت ترکول خبره عمران خان په کراچی کې د سپتمبر پر 12 نیټه کړې و، خو یو ورځ وروسته بیا تر فشار وروسته وضاحت وکړ چې د دې خبرې مقصد یې کډوالو ته د شهریت ورکولو په اړه په هیواد کې دننه یو بحث پیلول. د اخترجان منګل د تازه څرګندونو په اړه مو د تریک انصاف له مشرانو سره د رابطې کوشش وکړ خو کامیاب نه سو. البته اختر منګل په خپل وایي چې په تړون کې ویل سوي پر دغو خبرو به د یو کال په دوران کې عمل کیږي چې د ټاکل شوي وخت لپاره لا هم شاوخوا اته میاشتې پاتې دي.
املته په بلوچستان کې پاتې کیږي. د بلوچستان یو صوبایي وزیر وایي د صوبې د وزیر اعلی او د اسمبلی د سپیکر ترمنځ اختلافات نږدې پای ته رسیدلي او دواړه به ډېر زر په دې اړه یو ګډه خبري غونډه کې خبرې وکړي. د ولسي روغتیا وزیر نور دومړ مشال لډیو ته ویلي چې په دې اړه تېره ورځ د سینټ چیرمن په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې تر ډېره حده اختلافات له منځه تللي، خو کارپوهان وایي چې کېدای شي دغه تاوتریخوالی د لنډې مودې لپاره ختم شي او بیا سوخ پس بیا سر راپورته کړي. په دې اړه بیا حمد عبدالله کاکر رپورټ.
د جولای 15مې انتخاباتو په نتیجه کې په صوبه کې د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ کې ګډ صوبایي حکومت جوړ شو، خو لا هم درې میاشتې پوره سوي نه دي چې د وزیر اعلی جام کمال او سپیکر عبدالقدوس بزنجو ترمنځ اختلافات په ډاګه سوي دي. د دې اختلافاتو ختمولو لپاره د خالی پورت په کوټه کې د سینټ چیرمن او د بلوچستان عوامي پارټي د نورو مشرانو یو ناستې وسوه چې پکې جام کمال او قدوس بزنجو هم ګډون وکړ. غونډه د بلوچستان عوامي پارټي د بنسټ ایښودونکي جاوید هاشمی په کور کې وسوه. د نوموړي میرمن ډاکټر رقیه هاشمی چې د دې ګوند مرکزی مشره ده مشال ریډیو ته وویل چې په ناستې کې تر ډېره حده اختلافات هوار شو.
کنسرن جو بیسیکلی کنسرن تھے جیسے کہ جی میرے علاقے میں
قدس سے بنیادی اندیخنہ دادا چتا سو یعنی وزیر اعلی سما پو ہلکا کی زما د خوخی افسران نہ لگے وی او نہ ہم لما پختہ نہ کبی بل گلے دادا چے پو بلوچستان کے وزیر اعلی تے مختلف چارو پو اڑا غنڈی کبی خو پو ہغو کے قدس بزنجو نظر انداز کی کی
فنکشن ہوتے رہے.
د بلوچستان د ولسی روغتیا واسا وزیر نور دومر د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعلی او سپیکر ترمنځ اختلافات تر ډېره حده پوری ختم سوي او داسې هیڅ ویره نشته چې له وجې به صوبایي حکومت کمزوري شي.
سپیکر صاحب ذاتی او دا ستر شکایت راغسته غره دا چې د حکومت تر مابین دا چې یو ګروپ او یو ډیر خلک اختلاف نه دی تقریبا اکثریت په لوی تعداد د سی ام باندې اعتماد د ټولو پارټي د ملګرو د احتجاجانو دا قدوس د زنجو یو ذاتی اختلافات او شکایات تحفظات سره جان صاحب نه او هغه جان صاحب سرکشن سره یې هغه تحفظات یې ورلري کړی دي. امید ده چې هغه به انشاءالله او قدوس ډېر څه پاتې دی ورځ دې کې به
نور دومړ او رکای هاشمی دواړه ادا کوي چې د وزیر اعلی او سپیکر ترمنځ اختلافات نږدې ختم شوي، خو خبريال او څیرونکی سید علی شاه دریز لري چې شایي دا اختلافات بیا سر راپورته کړي.
دا چې کوم کشمکش شروع دی د قدوس بزنجو لخوا او بیا قدوس بزنجو چې دی اکر نه دی دغه سر نور ایم پی ایز هم ملګری دي، نو دا پرېشر به دوی برقراره ساتي. نو زه فکر نه کوم چې دغه پرېشر به جام صاحب ځان خلاص کړي. ولی کنن بزنجو ناراضه دي نو سبا دمالی ناراضه دي، بل ورځ ګومکۍ ناراضه دي، بل ورځ مکسۍ ناراضه دي. د دې صوبې تر ټولو غټ مسلې چې دي هغه یو امنیتي بل کرپشن دی. د دې د ختمېدلو لپاره یو زورور چیف منسټر او صوبایي حکومت ضرورت دی. نو دا وخت موږ نه یو زورور چیف منسٹر لرو او نه یو منظم صوبایي حکومت لرو. نو دغه انک مسولیت ده دا به شروع وي او جام صاحب چې دی هغه فکر نه کوم چې خپل کار ته پریږدي.
د واکمن بلوچستان عوامي پارټي مشران د اختلافاتو وجه د افسرانو تبادله او په مهمو غونډو کې د قدوس بزنجو نه وربلل یادوي، خو هغه کسان چې د دې ګوند پر داخلي چارو نظر ساتي وایي اختلافات د حکومت تر جوړېدو لمخه پیل شوي دي. دوی زیاتوي د جولای 15مې د انتخاباتو په نتیجه کې چې کله بلوچستان عوامي پارټي اکثریت ترلاسه کړ نو د وزیر اعلی د انتخاباتو لپاره د قدوس بزنجو پر ځای جام کمال امیدوار وټاکل شو. دې اقدام قدوس بزنجو ناراضه کړ چې اوس په مختلفو شکلونو کې اختلافات را ښکاره کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د نورو هیوادونو په سیر په پاکستان کې هم د نومبر په 15مه د ښځو ضد تشدد ختمولو لپاره یو مهم پیل شوی چې د ډسمبر تر 13مې به دوام کوي. په پاکستان کې د بشري حقونو فعالان وایي په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د ښځو ضد د تشدد ګڼې پیښې رپورټ شوي دي او باید حکومت دې لړ کې د قوانینو جوړولو سره د هغې د عملي کولو لپاره هم ګامونه پورته کړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند یوه غړي وایي موجوده حکومت ژمن دی چې د ښځو ضد تشدد ختمولو لپاره قوانین مخې ته راوړي. تفصیل لانی سي اجمل.
د نومبر له 15مې څخه تر دسمبر 13مې پورې په ټوله نړۍ کې د جنس په بنیاد د تشدد یا ښځو ضد تشدد ختمولو لپاره مهم پیل شوی دی. په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن غړي آسم ملک مشال ریډیو ته وویل چې سږ کال دا مهم د ښځو جنسي زورونې ته ځانګړې شوې. آسم ملک وایي د 14 ورځنۍ مهم پر مهال هر ورځ له ښځو سره په تړلو بېلابېلو مسئلو خبرې کیږي.
کم ہلے زلے کی گی اور کم مختلف غیر سرکاری ادارے کم کار کبھی لگے دی اکثر خلق دعوی سے داسی کسن کو زیاد شل سمر کار زیاد شل نہ کسن ہم زیاد شل کسن کو نہیں زیاد شی البتہ رپورٹنگ زیاد شو لیکن استاسو رادیو رے مطلب شدا حوالے سے مختلف پروگرام نہ ہم کی ادارے سے مختلف مؤسسی جی سے ہوئے ہم موجودہ حکومت کی دار اس لیے تیرے پیڑے کی ہو پر خبر پسنفا کی دوئی کارو کڑو وادے وائے دوئی کڑو کدار اس لیے قوانین طرف تھا دوئی توجہ شل خبر پختونخوا کی اول زل چکم کورنے تشدد دے خلاف قانون پاس شو دسر ورا سر چکم قانون کی کم سکم یا کم کمے بشے دی اگے حوالے سرم کار کی لگے دے
سور وسی وڑان دے خبر پختونخوا دے اطلاعات و وزیر شوکت یوسف زی مشال ریڈیو تا ویلی ول چے دے نومبر پ وما دے کابینے پغونڈا کی پخزو دے کورنی تشدد سید بل منظور شوی دے د خویندو کور اداری مشرا مریم بی بی وای د پاکستان حکومت او د سیاستوالانو پ گڈن پ قانون نافذ کون کو ادارو کی سڑی غواړي چې خزه پرمختګ وکړي نو ځکه هم اغي د تشدد خلاف د قانون په عملي کولو کې دلچسپي نه لري.
کول کې چې کوم زموږ لیډران دی راځي چې نو کی زه نه مني پر ادارې د اکسل کراچي چې خزه چې کوم لاغه فاصله خزه کول شي د خزه مازغم شته خزه سوچ نه لري خو خپل اپینین کې دي شي قانون راغلی دی چې د خزه عموما ډیر زیات کنټریبیوشن دی چې کوم د زنانو عموما په پاکستان کې ډیر ښه قانون جوړ شوی دی خو هغه ته عملي شکل ورکول
په پاکستان کې د تشدد تر څنګ د ښځو بې ځایه تنګولو پیښې هم رپورټ کیږي. په هیواد کې د ښځو زورولو پر ضد کارکوونکي وفاقي محتسب سیکریټریټ وایي چې سږ کال له فروری راهیسې تر سپتمبر پورې د ښځو زورولو 378 پیښې رپورټ شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي زینت بیبي بیا وایي موجوده حکومت د ښځو ضد تشدد ختمولو ته ژمن دی.
موږ دلته زموږ کاکس کې زموږ درې ورځې ورکشاپ وشوې هغې کې ټول موږ خپل خپل دعوه ورکړل کنه چې د ښځو لپاره موږ څه څه کولی شو د هغې د بزنس لپاره څه کولی شو د هغې د حقوقو لپاره څه کولی شو د هغې د تعلیم او صحت لپاره څه کولی شو نو هغې ټول باندې زموږ کار روان دی چې زموږ لاره کې بیا څه سر راځي نو هغه به بیا موږ کوو کنه خو فلحال خو موږ ټول سپورټ راکړي لکه خپله پارټي هم ټول سپورټ راکړي خو بیا هم لکه موږ داسې قانونونه په کار دي چې هغه زموږ دین خلاف هم لکه نه وي او هغه زموږ انٹرنیشنل ٹریڈ کی خلاف ہم نے یہ عظم کا ملک پر مفاد کی میں کہنا اوسنی دور په مطابق کنه
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په 2018 کال رپورت کې ویلي چې په دې کال کې په پاکستان کې د ناموسی وژنو 359 د جنسي تیرو شاوخوا 350 د قتل 2265 او د تیزابو شیندلو 8 پیښې رپورت شوې دي. په خبر پختونخوا کې د بشری حقوقو فعالان وایي چې په تیر یو کال کې په دې صوبه کې د ناموس په نوم تر 500 ډېرې خصي وشل شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
ڈان وس پانا لکی دا پاکستان دا اعلی تعلیم کمیشن چی کم محصلین دا پی ایچ ڈی لپارا نهرو هیوادونو تاستوي هغه یا خو خپل ډیګری وانخلی او یا د الاز د کړو وروسته پاکستان ته لساره بیرته نستنیږي. په داسې حالاتو کې په پاکستان کې د هغه استادانو او اکیډمکس کمې مخې ته راځي چې باید دغه هیواد په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، مذهبي، ساينس، ټکنالوژي او نورو مسلو له ولس سره خبرې وکړي او د قام د فکر لارې وټاکي. د دغه لیکنې مهمې برخې د فرخنده صدناورو
په ډان ورځپاڼه کې شهزاد شرجي لیکي تر څو چې په پاکستان کې تعلیم او د تعلیم معیار ښه کولو ته توجه نه ورکول کیږي تر هغې پورې باید دغه هیواد مسلې هم داسې وي. لیکوال وایي آیا تاسو کله اورېدلي چې کوم حکومتي چارواکي دا ویلي وي چې تعلیم د دوی یوازینی هیله ده چې ولس ته موجوده حالاتونه وباسي؟ ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې اوس هم ځینې داسې استادان شته چې غواړي د ملکي حالاتو په بدلولو کې خپل رول ولوبوي، خو د ریاست حکومت لخوا د تعلیم اهمیت او حالاتو سمولو ته پوره پام نه ورکول کیږي. شهزاد شرجیل وایي تعلیمي پوهان لکه ډاکټر پرویز هودبای، ډاکټر فیصل باری او ډاکټر محمد وسیم دا ټول هغه خلق دي چې باید زده کړې ترې وشي، خو په پاکستان کې داسې نه ده. په ټوله نړۍ کې د پوهنتونونو استادان د حکومتونو پالیسیانې جوړوي، په ټلویزیون چینلو کې په مختلفو ملکي مسلو خبرې کوي، د خلکو ذهنونه جوړوي، د مسلو د حل خبرې کوي، خو په پاکستان کې بیا کیسه بدله ده. لیکوال وایي په پاکستان کې داسې شل اکیډمکس هم انشته چې په ټولنه کې په برداشت، زغم، ورورولۍ، امن، داشان، په سیاست، په موجوده حالاتو، اقتصاد، ساينس، ټکنالوژي، ادب او فنون خبرې وکړي چې ولس ته زده کړي او خپل یو لاره وټاکي. دا هم ضروری نه ده چې دغه استادان او اکیډمکس ته ضرور په پاکستان کې وي. دوی که بهر هم وي، د پاکستان د مختلفو مسلو په اړه د حکومت په بلنه راتلی شي، په مختلفو ټلویزیون پروګرامونو کې برخه اخیستی شي. لیکوال وایي تاسو څو واري ډاکټر نرګس مولوالا لیدلی چې په ساینس یا ټکنالوژۍ د پاکستان د ولس سره خبرې کړې دي. ډاکټر نرګس د فلکیاتو یوه ماهره یا ایسټروفیزیسټ ده او په امریکا کې کار کوي. یا په پاکستان کې څو واري پروفیسر عائشه جلال ته په ولسي غونډو کې د وینا بلنه ورکړل شوې ده. څوک چې د امریکا د یو پوهنتون د تاریخ استاد ده، په هاروارډ پوهنتون کې هم پاتې شوې ده، په پاکستان یې یو شمېر کتابونه هم لیکلي دي.
فرخنده اسد له څو ورځو راهیسې داسې اوازې دي چې ګنی د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتو ډیپارټمنټ ختم کړل شوی دی. د دغه پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر سهیل خان مشال ته وویل وایس چانسلر دی له دندې لرې کړې او د پښتو څانګه یې په یوه بله څانګه کې زم کړې ده. خو د مشال سره د خبرو پر مهال د پوهنتون نورو چارواکو وویل یوازې د پښتو ډیپارټمنټ مشر لرې شوی، نور هر څه په خپل ځای دي. د مشال خبریال سراج ظهیر پی رپورټ لري.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون د پښتو د څانګې مشر ډاکټر سهیل خان تور پورې کړی چې د پوهنتون چارواکیو یوازې په دې لرې کړی چې زده کوونکو څخه یې کم فیس اغستو. بېګا د مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل چې د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر د خپلې چوکۍ نه لرې کولو وروسته د پښتو څانګه د پښتنو د کلتور په څانګه آرټس او ډیزاین کې زم کړی.
دلیل ورکړ چې په دنیا کې چا ته داسې نشي شوی، په پاکستان کې چا ته دی، پنجاب سره داسې نشي شوی. هغې خلاف ما د پاکستان د کانسټیټیوشن آرټیکل 256 حواله مې ورکړه چې هغې کې داسې کړي دي چې موږ به علاقایي ژبې چې دي د دې پرمختګ لپاره ادارې جوړوو. نو هغه په دې بدې لګېدل نو همدې احساس کې دا تعارف غیر لرې کړم.
د ډاکټر سهیل خان د لرې کېدو د خبر راتلو سره سم په ټولنیزو رسنیو په ټول پاکستان کې شاعرانو او ادیبانو د عبدالولي خان پوهنتون د انتظامی عمل په سختو ټکو کې وغندو او غوښتنې وکړې چې دا فیصله دې بیرته واخلي ځکه چې لدی پښتو ژبې ته زیان رسی. مشال ریډیو چې په مردان کې د عبدالولی خان پوهنتون د ویان پروفیسر ډاکټر عتیق الرحمن نو پوښتل، نو هغه دا تور بے بنسټ وګرځولو او ویل چې ډاکټر سهیل خان په تعلیم کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وي، نو ځکه انتظامی متعلقه څانګې ته ولیږو چې دارنګ د پښتو څانګې لبل په پښتو کې لوړې زده کړې ترلاسه کوونکې راولي چې دا څنګه نور پرمختګ وکړي.
نو دې داسې زمکې نه، بټ دیس از ا کمپلیټلی ا فل ډیپارټمنټ. نو دې صرف هغه لکه چې کوم پروفیسوري دې سره ریلیټډ دي، نو هغه د پاره دا هغه چې په دې باندې خبر اپر کار وکړي، هم ورک وکړي، ډیپارټمنټ چې دې په پاره راوړي. مطلب اوسه پوری دې کې سټوډنټس هم ډیر زیات کم دي، دې وایي چې دې د پرسټ یو سټریټجی جوړ کړو. بیسیک بیهایند باندې دا یو سیناریو ده چې هغه وایي چې لکه زموږ خپل دې ډیپارټمنټ ته مونږ یو فل
مشال ریډیو د باچاغان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نو پوښتل چې آیا د پوهنتون یو مشر سره د اختیار شته چې یو څانګه ختم کړي او یا یې وزنډوي؟ نو داغه وینا و چې د ضرورت په وخت یو پوهنتون مشر ته د اختیار ترلاسه دی چې یو څانګه ختم کړي او یا یې وزنډوي. خو له دې وړاندې به د متعلقه چارواکو سره سلا کوي. نوموړي وایي
اختیارات خو داسې دي کنه چې اختیارات خو دی ویسي اختیارات هم دی پابندي لکه مطلب اکټ دی څه کنه اکټ کمیشنریټ پابند دی، سندیکیټ پابند دی، سینټ پابند دی، مطلب دې شینو پابند پابند دی، خپل کار د چیرې باید دغه دې ټول شینو او باندې خلاصول هم دا سندي یو خپل یو طریقې کار دی، مطلب له خپل یو شیلا پرشه
د مردان په عبدالولیحان پوهنتون کې په کال 2015 کې د پښتو د سانګې پیل شوه او ډاکټر سویل خان د دې سانګې لومړی مشر ټاکل شوی وو. د ډاکټر سویل خان په وینا چې په دغه کال شپېتس د کونکو ته په پښتو کې د شپاړسم داخلي ورکړل شوی وي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج زهیر د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. په پېښور کې 12:30 شوې دي. انیس اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی د پېښور های کورټ د هغه امر پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل کوي چې پکې په یو میاشت کې دننه په قبایلي سلو کې د عدالتي نظام جوړولو ویل شوی وو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل صوبایي حکومت قبایلي سلو ته د عدالتي نظام غځولو لپاره ژمن دی، خو دا کار په یو میاشت کې کول ممکنه نه دی. د بلوچستان په سماولنګ سیمه کې د کوئلې په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له وجې درې تنه وژل شوي دي. د سماولنګ تاڼې او چرواکي غلام علي نن مشال ریډیو ته وویل چې په کان کې د زهرجن ګیس راوتو پر مهال 500 کارکوونکو کار کاوه چې پکې د ګیس له وجې درې تنه وژل شو او دوه به هوښ شول. اسوسییټډ خبری ایجنټس وایي د افغانستان په فرا ولایت کې د پولیسو پر قافله برید شوی چې پکې لږ لږ شل افغان پولیس وژل شوی دي. د ولایتي شورا غړي عبدالله کانه بخنه غواړم د عبدالله کانی په حواله نن ویلی شو دي چې دا برید پرون شوی دی. طالبانو د پیخې سیمواري منلې ده. په پاکستان کې د نومبر له 15 څخه د دسمبر تر 13 پورې د ښځو ضد تشدد ختمولو لپاره مهم پیل شوی دی. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي اداري اورت فاونډیشن یو غړي اسیم ملک پر مشال ریډیو ته ویل چې سکال دا مهم د ښځو جنسي زورونو خلاف وقت پورته کولو ته ځانګړی شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویزرلند ته سفر کوي. د جنوا په غونډه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه سبا او بله ورځ خبرې کیږي. د ایران چارواکو ویلي د عراق پولیس سره نږدې په لویدیځه سیمه کې زلزله راغلي چې تر 600 زیات کسان یې زخمیان کړي دي. د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه 6.4 ریکارډ شوی دی. د اروپایي ټولنې مشرانو د 16 میاشتو تر مذاکرات وروسته له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه د دوو مهمو سندونو منظوري ورکړې ده. پرون په برسلس کې د اروپایي ټولنې مشرانو د یوې ګنټې نه په کم وخت کې غونډه ترسره کړه. د راتلونکي کال د مارچ په 9 له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په شرایطو سلا شول.
دا وانی سجمل چې د خبرنو لنډیز دراره اوریدونکو په دې نیمای کې هم رپورټونه را سره دي. تاسو به وروسته ووري خو اوس ورسپانو ته کتنه کوو. پیل له کورنۍ ورسپانو ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار احمد الله نورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کومه موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي 1940 نه را پدې خو د پاکستان په آبادی کې تقریبا وچند اضافه شوې ده او دومره زیات آبادی ته نه خود تعلیم او نه د صحت سہولتونو رسولو لپاره وسایل شته. په بیروزګاری کې ورس پورس اضافه لوجي په جرمونو کې هم زیاتوالی روان دي او یو لوی شمیر خلک د غریبۍ د لیکې لاندې ژوند تیروي. ورسپانه لیکي په هر صوبه کې د خاندانی منصوبه بندۍ په نوم محکمه شته خو کارکردګي یې صفر ده. د کله نه چې دا محکمې جوړ کړې شوې دي که د هغه وخت نه دوی بل کار په صحیح توګه کړی وي نو حالات بنن ډیر بدل وو. ورسپانه لیکي د چیف جسټس په آبادی قابو موندلو لپاره مهم شروع کول د وخت مهم ضرورت دی. حکومت له پکار دی چې په اولس کې د وړې کورنۍ په حق لا شعور را بیدارولو لپاره خپل کار شروع کړي او خلکو له هم پکار دی چې د لړکې د حکومت سره مرسته وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پروانه میاش کې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونه 25% راکم شوې دي نو اولس تم لري چې په پاکستان کې به هم د دسمبر میاشت نه د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړی شي. ورسپانه لیکي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونه دومره نه دی اوچت شوي چې په کم تیزی سره تیر او موجوده حکومتونو په پاکستان کې نرخونه زیات کړل. د تیر کال ستمبر میاشتې نه تر د روان کال نومبر میاشتې پورې د پټرولو په نرخ کې تر 1.5 روپۍ پورې اضافه کړی شوې ده چې له وجې د ضرورت د استعمال شیان ګرانېدو له وجې په ملک کې ګرانی هم زیاته شوه. ورسپانه لیکي موجوده حکومت په واک کې راتللو وروسته نه صرف د بجلی او ګیس بلکې نومبر میاشتې لپاره یې تیل هم ګران کړل. کړل چې له وجې په ګرانۍ کې اضافه وشوه، خو اوس په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې ډېرې راکمې شوې دي. نو حکومت له پکار دي چې د یاد مارکیټ مطابق دی په پاکستان کې هم د تیلو نرخونه راکم کړي. آج ورځپاڼې خپل اداریه په صوبه کې درې نوي د سرپنا لپاره ځایونه یا شلټر هومز په جوړولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د صوبې اعلی وزیر په مشرۍ کې شوې غونډه کې د دریو شلټر هومز جوړولو سره سره د ایولس زړو سرایو بحالۍ هم منظوري ورکړې شوه. ورځپاڼه لیکي چې کله هم یو حکومت څه پروژه شروع کړي نو بل حکومت چې راشي نو زړې پروژې د نظره اوباسي او په نوو کار شروع کړي. په کار خدا وي چې ړومبۍ زړې پروژې سرته ورسولی شي، ځکه چې په هغې د حکومت خرچه شوي وي. ورځپاڼه لیکي که د شلټر هومز جوړولو خبره وي او یا که بله کومه پروژه شروع کول وي، په کار ده چې ړومبۍ موجودې هغه ادارې چې غیر فعاله دي د هغې نه دې کار واخیستی شي، او که د دې باوجود هم ضرورت نه پوره کېږي نو بیا دې نوې پروژې شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندی ویب پاڼې نیوز نیشن په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ د وسلوال برید په موضوع یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي دا ډول بریدونه د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې باندې اغېز پرې باسي. بل پلو د بشري حقوقو د سر ادارې په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې سرمشریزي موضوع راخیستې ده. د مشال همکار مجید بابر دغه دواړه مقالې لوستې او مهمې برخې تاسو سره شریکوي.
هندی ویب پاڼې نیوز نیشن په خپل راپور کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تیرې جمعې په ورځ د چین په قونسلګرۍ د هغې وسلوال برید موضوع راخیستې ده چې پکې د وسلوالو په ګډون اووه کسان وژل شوي وو. د ویب پاڼې په خبره د نویمې لسیزې نه پس په دغه هیواد کې په کومې سفارتي ودانۍ دا څلورم برید وو. په دغو کې وروستی برید په 2008 کال کې په اسلام آباد کې د ډنمارک په سفارتخانه شوی وو. ویب پاڼې لیکي چې د پاکستان په خبره دا ډول بریدونه یوازې دا خبره په ګوته کوي چې دغه هیواد کې حتی سفارتي ودانۍ هم خوندي نه دي. په چینایي قونسلګرۍ د برید ذمواري بلوس بلتون غوښتونکي ډلې بلوس لیبریشن آرمی قبوله کړې. ویب پاڼه زیاتوي چې د چین په قونسلګرۍ دا برید په داسې حال کې شوی چې پاکستان وار له مخه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د بیجنګ نه د مالي مرستو هیله لري. په دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان هم چین ته په دې مخه تللی وو چې د چین نه قرضې ترلاسه کړي، سو د بهرنیو قرضو قسطونه پرې ادا کړي. ویب پاڼه لیکي د دې برید له وجې به د دواړو هیوادونو تعلقات خراب نه شي، خو دا ګومان کیږي چې اندېښمن چین به په دغه هیواد کې د خپلو خلکو او مفاداتو لپاره د پاکستان نه د نور امنیت غوښتنه وکړي او د نورو امنیتي سرتیرو پر ځای کول به پاکستان د مالی ستونزو سره مخ کړي. بلخوا د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې روانونه کیدونکې د هغه نړیوالې غونډې موضوع راخستې چې د سویټزرلند په جنیوا ښار کې به کیږي. د راپور له مخه په دغه غونډه کې به افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو استازي په دې مخه ګډون کوي چې د افغان چارواکو کونه په هغه هیواد کې د مهمو اصلاحاتو په اړه دریځ واوري. راپور کې راغلی چې دا ډول غونډې د مرستندویه هیوادونو لپاره کومې نورې موقع نه رابرسېره کوي، خو دا ده چې د 19 کلنۍ جګړې پر مهال یې افغانستان سره کومې ژمنې کړي د هغې نتیجو ته کتنه وکړي. خو څنګه څنګه چې د سولې د خبرو په اړه پرمختګونه کیږي، نو په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په اړه د حکومتي کارکردګۍ کتنه د بل هر څه نه مهمه ګڼل کیږي. د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره زیاتوي چې مرستندویه هیوادونه باید د تیر وخت له تیروتنو نه زده کړې وکړي او په افغان حکومت ټینګار وکړي چې د انصاف او بشري حقوقو په برخه کې سم اصلاحات وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
وسم یو نړیوال رپورټ د روسیې جنگي الوتکو پرون د سوریې په شمال کې د حکومت ته مخالفینو پر سیمو هوایي بریدونه وکړل. دا بریدونه وروسته له هغې وشول چې د سوریې یا شام او روسیې چارواکو په خبره په حلب ښار کې مخالفینو پر خلکو د کیمیاوي ګازو برید وکړ او سباندې سل کسان یې له دې عمله بستری شول. خو د حکومت مخالفینو د روسیې او سوریې ادعا رد کړې. صفی الله ستانکزي په دې اړه رپورټ وکړ.
د سوریې وسلوال ملیشه چې د کیمیاوي ګازو د برید تور ردوي، د سوریې حکومت یې تورن کړی چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب په سپتمبر میاشت کې د اوربند شوې موافقه زیانمنوي. په کومو سیمو چې د روسیې جنگي الوتکو تازه هوایي بریدونه کړي، د حکومت مخالف ملیشه او هغه توندلارې اوسي چې له جنگ لاس په سر شوي. د روسیې د پوځ ویاند جنرال ایګور کوناشنکوف پرون په موسکو کې خبریالانو ته وویل مخالفینو په حلب کې زهري ګاز کارولی او روسي پوځیانو یې هم سنګرونه د سوریې په شمال کال کې وشتي. جنرال کوناشینکوف ویلي روسیا لوټکو د تروریستانو په دقیقو اهدافو بمبارو کړ، هغه ځایونه یې وشتل لکه مزایا چې د حلب په ملکیانو لکیمیاوي موادو ډک هوانونه وشتل شوي وو. د فرانسې خبري اژانس بیا وایي د سوریې په شمال کې د روسیې د هوایي بریدونه او د هوانونو وارول د سپتمبر میاشتې د اوربند له تړونه جدي سرغړونه ده. د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ادارې او سیقه خبري اژانس ویلي د روسیې جنگي الوتکو د حلب په جنوب او لویدیز کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې هدف ګرځولي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا هم ریپورت ورکړی چې سوری پوځیانو حلب ته د نږدې د مخالفینو د سنگرونو په بمبار سره هغوی ته ګڼ تلفات اړولي. د سوری حکومت ویلي د حلب په شاوخوا کې میشتو مخالفینو د شنبه په ورځ ناوخته د حلب ښار په دریو سیمو داسې هوانونه وتوغول چې له کیمیاوي موادو ډکو. د روسیې پوځ ویلي په حلب باندې لګیدلي هوانونه د کلورین کیمیاوي موادو او متخصصین زیانمن شوي سیمو ته لیږل شوي څو لا زیاتې څېړنې وکړي. مخالفو ملیشو د کیمیاوي ګازو دا برید رد کړی او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هم پرون وویل د دې برید په اړه پوره ډاډمن نه دی. دې حملې او کیمیاوي ګازو کارونې ته اشاره کوي، خو موږ په دې اړه د تفسیر لپاره بشپړ معلومات نه لرو، مخصوصا چې دا معلومات د روسیې لخوا هم وړاندې شوي وي. زه غواړم ټینګار وکړم چې د کیمیاوي وسلو کارونه که د هر چا لخوا وي فرانسې غندي. هیله من یم کوم کسان چې د ورته بریدونو رپورټ ورکوي د کیمیاوي وسلو د نه کارونې له نړیوالې ادارې سره په حق کې خپل معلومات شریک کړي څو موضوع روښانه او د عاملینو پر ضد اقدام وشي. د سوریې د روغتیا یو مقام ویلي د هغو 150 کسانو له ډلې چې د شنبې په ورځ ناوخته تر مشکوکې کیمیاوي حملې وروسته روغتون ته انتقال شول، 15 کسان لا هم بسترې دي او پاتې نور رخصت شوي. خو د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي 1.5 کسان په روغتون کې پاتې دي. د ترکیې دفاع وزارت هم ویلي چې دفاع وزیر هولوسی اکاربا د سوریې د وروستیو پیښو په اړه د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
اوریدونکو، اوس درته د وزیر خان په آواز د سندره اورو.
کتونا د لونګي کدیونا د لونګا ګل تو د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا
او ګل تو د ګل پرنګي د ګل ونا سل پرنګا
کتونا د لونګي کدیونا د لونګا ګل تو د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا
او ګل تو د ګل پرنګي
د ګل ونستا پرنګا شم زچتا تپکات شم
کس بین شین ششم زچتا تپکات شم
کس بین شین ششم
زچتا تپکات شم
ویم چی چولکا د بنگی کنا شدر کی د بندا گل تو د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا
گل تو د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا
پتونا د لونگی परंगी दगुलो न स्थापना
ستما باندې سوځيږي نو کوم تا ته بلګم
ستما باندې سوځيږي
نو کوم تا ته بلګم
شماز پتنګم شمم تا د پتنګا ګل تو د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا
ګل تو د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا
ستونا د لونګي کتي ونا د لونګا ګل تو د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا
ګل تو د ګل پرنګي
ਸਾਪਰੰਦਾ
مطلب درا دو قصد جانان منی دیر حیران کا مطلب درا
او دا جانان منی
دیر حیران کا مطلب درا
گل پرنگی جگل ونا سا پرنگا
گل تو گل پرنگی جگل ونا سا پرنگا
د تورخم او لوړګي سوداګر وای د پولیس سختیو د دوی کاروبار خراب کړي سنو تجارانو مشال تویل په خوا به د غنی خیلو مارکو او بټیکوټ دکاندارانو ل دوی نه سودا وړل چې ورسره د دوی به هم کار روانو خو سې په پولیس سختی دانو د دوی ورځ هم خراب کړي ځکه چې څوک نه د سودا خسته لپاره ل پولیس نه وړي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په تورخم دروازه دی وړو کاروباریانو ته سانتیاوي ورکړي نور حال دا فرحات شینوارینه
د خیبر قبایلی ضلع د لواړګي سوداګر وای دوی به د تورخم دروازې له لارې د ننګرهار د مختلفو سیمو سوداګرو سره د خوراکي توکو کاروبار کاوه خو اوس د تیرې سمو د رئیس د پاکستان د پولیس سنبالولو پالیسۍ تر لاندې د سختیو پاسپورټ او ویزې شرطونو د دوی کاروبار متاثره کړی په دې هکله د لواړګي یو سوداګر حاجی ګل شینوارې مشال ریډیو ته وایي
مونگ لبل کارزانا و بس اول مارکو و بٹی کوٹ مثال اپل و تورخام پراتلب دکانداران مو لاغو با یو شینه ور سوزای نروان سا ترولو نروان سا تربوری نروان سا ترغوڑو نروان سا آری یو شای بیوار نو بس کو جلبات نورتا خلوی دو خووز که ورتا لگرانم لویگی جلبات اقاقا مجبوری دیشی جلبات نشای راوری دکان که دلتا وچی
یو بل سوداګر محمد وزیر وای کاروباری هلی زلی پټه په ولاړی دی او دوی یې اندخمن کړي
دی لګا زمون بازار لند کوتل بازار کې دکان دی تو کاروبار کړو لګا د شینې شو روژې شو دالو شو غړو شو دا هم لګا مخ کې چې څو وخت ډیر کولاو نو مال افغانستان لتم خو چې ګډ بند شو ټول کاروبار به صحیح ولیاړ دی ټول خلک پریشان دي خفه دي نو مونږ ګلنه میرته د هر سکړو چې مونږ د پاکستان عوام یو مونږ ډیر زیات پریشان او خفه یو مونږ دا تورخم په بارڈر ماندی
محمد رحیم چھپ لواڑگی بازار کی مزدوری کوي وای د دوی کار هم سر رقم شوای او خ مزدوری نشی کولای
میری مزدوری کا ماں پڑی کار کروں پنجیش کرنا کہ دلتا کار کرما وہ مخ بازار ڈی تیز ہوا دک دک کمزور شے تر خمسرا مخ زیر دور سو کہ دیا وش دے کنا وس اسپٹ سو نشی پنجیش سو نشی اروان کار اروان شتو جوڑو غڑی چوری جا دال ارت بزی بیا من گوڑو لاری تشور لن بارات لگا نہ غڑی بم تشور غڑی بم تلاور لگا نہ او وش دے کنا وسرت بندی بس من گڑی خغیو خراب دی دی خپیو
د خیبر د لواڑ گی مرستیال کمشنر محمد عمران وای پدی ورستو کی د تورخم کسٹم چارواکو د رصد قومی ادارے نیشنل لاجسٹک سل او امنیتی ځواکونو ته ویلي چې په خپلو قوانینو کې دی نرمي راولي او وړو کاروباریانو ته دی په تورخم دروازه کې اساني پیدا کړي چې د ځایي خلکو روزګار سره یو ځل بیا بحال شي او په دې باندې غور روان دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
هلته د پړانګار مومندو کروندګرو ستونزو په اړه هم یو رپورټ لرو د دغه سیمې خلک وایي پخوا به دوی اپیم کرل خو بیا ورته حکومت وویل چې سرکونه به ورته جوړوي روغتونونه به ورته جوړوي او د تخمونو او د فصلونو لپاره به ورته تخم ورکوي دوی وایي اوس د تیرو اوو کالونه دوی کوکنار نه کري خو حکومت دغه خپلې وعدې نه دي پوره کړي زموږ همکار شانواز ترکزیا پرې رپورټ لري
د بره پړانګار محمد کروندګر وای چې حکومت د هغوی د اپیمو نه کرلو په بدل کې دوی ته ویلي تخمونه او سره به ورکوي خو لا هم هغوی ته دغه سهولتونه نه دي ورکړي دوی وای چې د هغوی غریزې سیمې هر رقم فصلونه کوي او خلک هم ډیر خواریکښت دی خو بیا هم د حکومتي سهولتونو د نشوالي له وجې محرومه دي
تاج محمد یار کروندې بس دا غنم دی برانه ته کورو نور چې صدا رکن لګین اپیم بند شو اپیم بند شي یار تقریبا و وکاله خوا شبکی یته چې بي خي بند شو نم غنم لري نم خاور لدلی نم بل یو تخم لدلی نو وسه پوره موږ یو شیم ثبوت دی راوړی دا شی بس موږ دی خلګو ور کړ
یو سپینګری وای چې په بر پلانګار کې لټول زیاته لري او غیر آباد سیمه کوټ کې تا ترين سفر او تور تام دي چې کروندې خو پکې کېدې شي خود سکول سړک او بجلی نه لا هم محروم دي
ګور مې ټوکاګو سلی ټوکاګو مالو چي ټوکاګو پخپل لاس اکرندې و پخپل مهنت کار کو سړک دې پغه کم سړک چې دې یاغې مې چې سکوټر لمخ له ډاکسن درا شي سکوټر 15 منټ والا اړ ډاکسن نلار تمره کمال سبق څوک وای څوک وای منګل راځي نه او دا حکومت د طرف مشران نشته بل څه نشته
لدی ورستو مې د پلانګار د تحصیلدار محمد جمشید سره خبر وکړ نو دوه
آگے کی مونگا دیک سکالے تخم اور ٹماٹر تخم اور خورا اپر پڑاغار کیا خل کو ورکڑی دی سو کر اپیم اور پروس کالے ختم کرے ہو اور بیال تک سڑک کنو کار شروع دے اور سڑک میاں اختر نہ کمبا سڑک دے آغام شروع دے اور ابازو نہ بدولہ پورے سڑک مرمت ہم شوے دے بجلی پول لپارا ہوں منظوری راغل دے آؤ
پلانگار د محمدو پنور خاطا اڑخ آباد تحصیل دے چبکی بر سیم ٹول غریزی دے خلان دے پلانگار کے د خورشید او موٹو شاہ ڈیم پنمنو بارانی بندونا اشتا د سیم آبادی هم له دیر شزر زیاته ده او زیاتر خلکی کرواندی کوي چې به موسمه سبزیانی ډیر مشهور دي خو خلک وای چې د کرواندی د اوبو مشکلات لري خو دغه ستونزې د هواری لپاره هغوی د محمد لوی ډیم جوړښت یو امید هم ګڼي شانواز ترغزی مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مو بجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
سم او ارزو خوستا پخوس کې باسواده مېرمنې له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لپاره دی د کار مواقع برابر کړي دی وای باسواده مېرمنې دی تلیواله دي چې په حکومتي ادارو کې دنده ترسره کړي خو د دوی لپاره د کار او وظیفې مناسب شرایط نه دي برابر شوی بلوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي چې ځایي ادارې په حکومتوالي کې د ښځو د پراخه ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي او د ښځو استخدام ته لومړیتوب ورکوي له خوستا نجیب الله لوخیل
د خوست یو شمیر تعلیم یافته خزی او نجونی وای چې دوی د حکومتي ادارو په چوکاټ کې د کار لازم فرصتونه نه لري مدني فعال کامله اکبری وای لمعارف او روغتیا سربیره په نورو برخو کې دي هم خزو ته کاری فرصتونه برابر شي
لکه څنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې موږ خواندي یا نرس یا قابلیت یا ډاکټرانی دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي بل خصوص په نورو ادارو کې باید موږ خواندي په کار وګمارل شي او کین مېرمنې خلق ته مزدار د خدمت وګرځي
مدني فعال نادیه باوري هم بیکاری د
جورنالیست
محمد غفور مهیدی وای خزی کولای شي د حکومت والی په بیلابیلو برخو کې خدول خدمت کی
خز هم دی نر سره مساوی حقوق لري او په دی دولتداري حکومت والی په ټولو برخو کې دی کولای شي چې سالمه ونده واخلي هغه کا قضا ده هغه کا سرنوالی ده هغه کا پولیس دي نو فلهذا دې ته اړتیا ده چې د خزو د عامه پوهاوی او د دوی د ظرفیتونو په لوړوالي کې کار وکړي
بل خو د خوش چارواکي وایي چې ځایي ادارې د حکومت والی په چارو کې د خزو د پراخه ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي د خوش دی والی وایي طالب منګل وویل د نویو مامورینو په جذب کې د خزو ګمارنې ته لومړیتوب ورکړل شوی او د دوی د کاري ظرفیتونه د لوړولو لپاره هم پوره هڅې شوې دي د خوست دیوالي ویان زیاتوي ډیری ښځې هڅه کوي چې د معارف او روغتیا سکتورونو کې دندې ولري چې په طبیعي توګه یوازې د دوه سکتوره د ټولو لوستو ښځو د جذب ظرفیت نه لري
په خوست کې د قومونو ترمنځ د سرځایونو دښتو غرونو او غونډیو په سر داوو او لانجو په یاد ولایت کې د قانون د پلي کېدو او دولتي واکمنۍ د ټینګولو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي قومي مشران او د مدني ټولنو غړي غوښتنه کوي چې افغان حکومت ته د قومي ستونزو د اساسي حل لپاره پریکنده اقدامات وکړي له خوست یو وار بیا نجیب الله لوخیل
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي قومي دعوې چې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او د ښکېلو خواوو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي، له یوې خوا ورڅخه د قومونو په منځ کې ځینې خلک د شخصي ګټو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او بل لوري ته د سیمې استخباراتي کړۍ هم پکې لاس لري. دا چې ولې د قومونو ترمنځ دعوې او لانجې نه حلېږي، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي اوس نه د پخوا په شان د قومونو په پرېکړو کې قاطعیت شته او نه هم پوره دولتي واکمني ټینګه ده، که نه د شخړو ته د محاکمو یا جرګې څخه په یوه حتما حل لاره پیدا کیږي.
پخوا به چې یو قطعي نرخي پرېکړه کېده دغه لږ سستي شوې دي. بله موضوع ده چې اصلا دلته دولت قانون د قانون حاکمیت کمزوری دی، که چېرې قانون حاکمیت په څنګ کې ورسره قوي وای دا موضوع یا اتمن په محکمه حل کړه یا اتمن په جرګه باندې حل کړه. نو په دې اساس باندې دا دوام چې پیدا کوي هم یلتونه ده شاید.
مدني فعال سلطان محمود خیرخوا په خوست کې د زونو قومي لانجو نمونه اخلي.
ګربز او پلمنځي شخړې دي، د مقبل او منګلو شخړه ده، د ورزه او ډډوالو د حیدرخیلو ترمنځ ده، د شنو رقمونو لکانو کوچیان دي. کدی قومي شخړه ته حکومت توجه ونه کی دغه شخړې نورم ډیریږي. د زمکو په سر، د ځنګلونو په سر، د غرونو په سر، د دښتو په سر دا مشکل واقعا زیات شوی دي. په خو کم وو د شوی دي حکومت توجه نه ده ورته کړی، که حکومت توجه وکي کدی شي دغه حل لارې پیدا شي.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبيبي د زمکو دښتو او غرونو پر سر دعوی لانج او شخړې جدي ستونزه بولي او زیاتوي چې
زما شپېته بیا سره نه وخت په قومي جنجالونو باندې هر څه وایي، ولې دا موضوعات ساده هم نه دي. زه په دې ارتباط یو ځل کې تن بیا هم د مرکزي دولت مشرتابه نه کمال د احترام هیله کوم چې په دې کې زموږ لاسنیوی وکړي. دا چون یو سرحدي ولایت ته او دلته یوازې استخباراتي کړیو ته او دښمن ته یوازینۍ دا لار ور پاتې ده چې د قومونو ترمنځ جنګ او جنجال ته لمن ووهي.
خوست والی یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د قومي دعوو او لانجو د اساسي حل لپاره د پریکنده اقدام وکړي.
د نجیب الله لوخیل د همدې رپورټ سره د خبرونې وروستیو شیبو ته نږدې کیږو. نور رپورټونه را سره نشته. اوس خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړي او تاسو د استاد خیال په آواز دا سندره اورئ.
پنسرنا کوینا پن پند گرگرے نرے کمی سے اد پنسرنا کوینا پن پند گرگرے نرے کمی سے اد پنسرنا کوینا پن لرے وطن یارا پانا زما دل رے وطن یارا پانا پانا د گرگرے چرتا پخیال کدرا زم کے دیکھنا ما پانا پانا د گرگرے نرے کمی سے اود پانو سرنا کوینا پانا زلے بنے نیم پانا مخلوق زلے بنے نیم پانا پانا د گرگرے
گزر پڑ 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 دور گورے نرے کمی سے اور دن شرنا کبھی پڑ داستا سر گت گورم پان سچ داستا سر گت گورم پان پان دور گورے ماپ کے ناخے او دیارے لی دینا پان پان دور گورے نرے کمی سے او دان شرنا کبھی پان میں ڈیرے اولی دلے پانا